آزادی رادیو ته شراغ لاست نن دوشنبه د وری نه همنې ته د 2023 میلادي کال د مارچ له 29 نیټې سره برابر ده. زمل علي بشریم تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. نن د خبرونې په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذ خبريږي چې زبې په ژوندۍ باندې پر مخ وړم، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لنورياس نوري څخه اورو.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. اور وژونکي لا هم د اندونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګېدلي اور د مړه کولو هڅه کوي. د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. دا غونډه چې د دې پروسې نهمه ده، د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي او په دوهمه ورځ به ورته افغان ولسمشر اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویناوې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن دوشنبه ته ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند چې دا غونډه به چې د شاوخوا اولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي، د افغان سولې لپاره د سیمې اجماع له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې د ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت، د سیمې د هیوادونو اقتصادي، سیاسي او امنیتی همکاریو پرخت.
د آسیا زړه استانبول پروسه د 2021 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شوې او سګنۍ غونډه داسې مهال جوړیږي چې په پام کې ده په روانه اپریل میاشت کې استانبول د افغان سولې د یوې بلې مهمې غونډې انکوربوي. د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې طالبانو د استخباراتي مسؤل د نیول کېدو خبره کوي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د شفیق الله په نوم د طالبانو استخباراتي مسؤل په شیرزاد ولسوالۍ کې د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې له دوو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای نیول شوی دی. د عملیاتو د دقیقې نیټې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د زعفرانو د کښت د زیاتوالي خبر ورکوي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ رئیس حفیظ الله سعیدی ازادي راډیو ته وویل د کندهار اقلیم د زعفرانو کرکیلې ته ډیر مناسب دی او زعفرانو یې هم لکه د هرات د زعفرانو په څیر ښه نتیجه ورکړې ده. د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی شبیر احمد لومړنی کروندګر دی چې د لومړي ځل لپاره نه کاله مخکې په خپله ځمکه زعفران کرلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د زعفرانو د کښت لګښت کم خو عاید زیات دی او هم د کوکنارو یو ښه بدیل دی.
هغه وخت چې دولت هیڅ زعفران چې ته دغه نه و موږ خپل په امکاناتو د ایراد څخه تخم راوړی دي، هلته مو دا کښت کړی دي. هلته زموږ سره تقریبا تر 500 پورې زنانه کارکوونکي مصروفه وي په دغه وخت کې، ځکه دا تر نارینه و ښځینه ښه کولای شي.
د کندهار د کرنې او مالدارۍ د رئیس ښاغلي سعیدي په وینا په کندهار کې اوس ډېرو بزګرو د کښت مخه کړې او په دې ولایت کې اوس هر کال شاوخوا 50 کیلوګرامه زعفران تولیدیږي. د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. لکه چې د برما پوځ قدرت په لاس کې اخیستی او پر کودتا ضد مظاهره چیانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستلي. تېره شنبه تر 90 د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یوه خونړۍ ورځ وه. ولسمشر بایدن پرون په واشنګټن کې خبرلاند ته وویل دا وحشتناکه او غوسه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چیانو په وړاندې شوی تاوتریخوالی غندلې او دین منلو وړې بللې دی. دا اکثر لمنه ورسته له هغې څرګندېږي چې د لسګونو هیوادونو پوځي مشرانو د برما د پوځ لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تېر شنبه په یوې ګډې اعلامیه کې وویل په برما کې پوځ د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له نړیوالو ادارو سره د امریکا د همکارۍ د بیا پیل پر موضوع خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به په آنلاین ډول په دې غونډو کې د نړۍ له لویو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د څو اړخیز سیستم له لارې کار کولو ته د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي. د اعلامیې له مخې د بهرنیو چارو وزیر به د پاریس له تړون او د روغتیا له نړیوال سازمان سره بیته دی یوځای کېدو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د جو بایدن د ادارې د همکاري پر دوام بحث وکړي. د امریکا پخوانی حکومت د پاریس له تړون څخه وتلی و او د روغتیا له نړیوال سازمان سره همکاري کمه کړې وه. انټونی بلینکن به د امنیت شورا د یوې جلسې مشري هم وکړي چې په سوریه کې به پر بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د اوربند لپاره د امریکا پر ملاتړ به پکې خبرې وکړي. اور وژن کې لا هم د انډونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګیدلې اور د مړ کولو هڅه کوي. دغه اور د تیرې شپې په نیمه کې د بالونګان په تصفیه ځای کې چې د تیلو دولتي کمپنۍ چلوي لګیدلې دی. چارواکي وایي 15 کسان په روغتون کې بستر شوي چې سوځیدنې جدي دي او 15 نور برسیرن سوځیدلې دي. لنګ دې کلی څخه په سلګونو اوسیدونکو نورو ځایونو ته لګول شوي دي. د تیلو دغه تصفیه ځای چې د پلازمینې جاکارتا د ختیځ په 200 کیلومتر کې دی، د ورځې یو لکو 15,000 بیرل تیل تصفیه کوي. د چک جمهوریت ملیارډر پیټر کلنر د امریکا په الاسکا ایالت کې د هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې مړ شو. 55 کلن کلنر د فوربس مجلې په حواله د نړۍ اته شپېتم شتمن کسو چې د مجلې شتمني 1.5 میلیارډ ډالر اټکل کړی ده. د الاسکا ایالت چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې چې تر اوسه ایالت نه دی روښانه شوی، له کلنر سره څلور نور کسان هم مړه شوي او یو ژوندی پاتې دی چې وضعیت خطرناک دی. کلنر په 1991 کال دوه کاله وروسته له هغې چې په پخوانۍ چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم ړنګ شو، د کاپي ماشینونو د پلورلو سوداګري پیل کړې او د پی ډي ایف په نوم یې د پانګونې یوه مالي ماسه جوړه کړې وه. د کلنر کمپنۍ له خپل هیواد سره د کورونا په وړاندې د مبارزې په برخه کې په میلیونونو د مصنوعي سا ایستلو او د کورونا وایرس ټیسټ کیټونو مرسته کړې وه. د چک صدر اعظم اندري بابش د کلنر پر مړینې ژور خفګان څرګند کړی او هغه یې د نه منلو یوه غمیزه یاده کړې ده.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکخه شذې ته شرغ لاست. زه ملالی بشیر یم، د خبرونی تخنیکی پروډوسر طاهر روشاندی. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه امینه فنا ده. اغلی فنا شاعره ده، دا د توبا تر سیوري لاندې په نوم شعري ټولګه هم لري. اغلی فنا د پروان ولایت اوسیدونکې ده چې هم دا اوس را سره پر لیکه ده. اغلی فنا، خبرونی ته شرغ لاست.
د لویو بخونکو چې څنګه تعالی په نامه سلامونه اغلی ملالی جان تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او ریدونکو ته خوشاله یم تاسو سره خبرونه کوم.
امینه جانې، له تاسو هم ډیره مننه چې وخت مو وایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لومړی خو په دې اړه که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست امینه جانې چې تاسو شاعري کوي، تاسو د شاعري تمرکز پر چی شي، پر کوم موضوعاتو دی؟
ډیره مننه مرادی جانې. زما د شاعري د څه خاص موضوع شعر ته ځنه تاکم، او خو ار کله چې د هر حالت نه زما متاثر سم هغه تشیر لیکم، او کله چې یعنی کوم خاص هغه ورسنه کوم چې ټول شعرونه په هغه یو برخه کې، ار کله چې هر حالت نه متاثر سم هغه تشیر لیکم.
ستاسو شعری ټولګه د توبا تر سیوري لاندې نومیږي، دغه څه معنی لري؟ که تاسو یو ردونکو ته څه تشریح کړئ، او دغه ټولګه څه وخت چاپ شوی ده؟
د توبا خو د جنت کې یو نه ده، د هغې نوم دی. زما دا نوم ډیر خوښ وو، دا د توبا دا ما به کله چې د حافظ شیرنا به ملوستل هغه کې ډیر د توبا د ونه ذکر شوی و، نو په ما به ډیر خوږ لګېده دا نوم. هغه کوم شعر کې به کوم بیت کې به چې دا ونه د دې ونې نوم به ذکر شوی و، هغه بیت به راباندې ښه لګېده. نو زما دا کې یو انځور و د دې ونې چې ماړه په جنت کې به دا څنګه یو ونه وي. نو بیا مې خپلې ټولګې ته هم یو قصیده هم د کتاب کې ده، فهم دی نامه یو غزل هم ده. نو ځکه بیا مې د ټول کینوم هم همدا د توبا تر سیوري لاندې کړ. او بل پښتنه مو بسې چې
بلې ما وویل چې څو وخت دغه کتاب چاپ شوی دی؟
تقریبا دوه کاله کېږي چې چاپ شوی دی.
امینه جانې، تاسو په اوسنیو شاعرانو کې که د خپل خوښې یو څوک راته یاد کړئ، او په پخوانیو کې تاسو حافظ یاد کړ، د پښتو په شاعرانو کې تاسو څوک خوښ دی؟
پښتو کلاسیک شاعران مې لوستي دي. کلاسیک که هم خوشحال بابا شاعري مې ډېره زیاته خوښېږي، داسې د نورو کلاسیک شاعرانو. خو په معاصرو کې د حمزه بابا، د استاد پسرلی شاعري ډېره مې، د کاروان صاحب شاعري لوستې ده، همداسې د سالک صاحب، او د نور د استاد درویش درانی په فتنو کې هم د ډیرو شاعرانو چې وصل ول ما ډیرو شاعرینو شیرنه نو تخیل لکه میرمن پروین ملال د همداسې غلی صفی صدیقی او شیخ صاحب خپلواک داسې ډیر شاعران دي چې اوس د نعیمه غنی ډیر شاعران دي چې زما شیرنه خوښیږي او ښه شعر مې د هر شاعر خوښیږي چې ویل ولم ستاسو شاعري مې خوښه ده
امینه جان ستاسو لطف دی ډیره مننه د شوزو په برخه کې چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې شذ ل ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي دوی ته د افغانستان د اساسي قانون لمخې او همدارس د افغانستان د هغو مذاهب لمخې چې د افغانستان وګړي یا افغانان یې تعقیبوي او قرباني باور لري د هغو لمخې ورته هغه حقونه نه دي ورکول سوي چې باید ورکول سي نو آیا د شوزو په برخه کې تاسو کومه
بالکل استاد شیرونه چې ډیر ناخوال دي زمونږ په ټولنه کې چې هغه زمونږ خویندې ورسره لاس او ګریوان دي چې هغه د تعلیم نه محرومیت دی او ډیر نور محرومیتونه دي او کتاب کې مې دا شیرونه راغلي دي چې همدا محرومیتونه پکې یاد شوي دي او دا وروستی غزل مې هم چې اخر کې مې لیکلی ده په همدې اړه ده بیا به درته خبرونه کې درسره شریکه انشاءالله
مننه امینه جانی که تاسو مشته په دې اړه وایست چې د خپل کتاب څخه تاسو کوم شعر تر ټولو ډیر خوښتي او آیا کولای سي چې زموږ اوریدونکو ته خپل کوم د خوښ شعر وایست
کتاب کې کوم دی تاسو یو مسته چې زما تنادیر هي خاطرې لرم یا مدیر مې خوښي خو اوس به تاسو یو دی ورسته کې چې وخت دا پښتنه وکړه د شوزو په اړه د زینې محرمیتونو په اړه د همداسې وروستی کې مې چې کوم شعر لیکلی ده نو هغه وروستی شعر تر ټولو سره کې ډېر ګران وي که نه هغه به درته ولولم که ستاسو اجازه وي
مهرباني وکړئ
غزل ده وایي خبرې د زړه وکړم که کراره زه نه کینم خبرې د زړه وکړم که کراره زه نه کینم شور جوړ کړم یا نشم کلدارا سلکینا جواندون شیرین مزل دی چی دیش بی هم سفر جواندون شیرین مزل دی چی دیش بی هم سفر نزول تنها سردغ لارا سلکینا زما او دها پوری حدیرینو ستوثیر زما او دها پوری حدیرینو ستوثیر سهیل درک خاک کرم او یارا ملکینم
واه چوم را شایستا
قاتلیم دخلو احساساتو قاتلیم د خپل احساساتو تر څو پورې زه د چا لپاره غلی کینم مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه کمرمه که رغیږم یم ناتاره غلی کینم پر ذات دی فنا هر ستم روا په چپ خوله پر ذات دی فنا هر ستم روا په چپ خوله تر داره غلی درومم تر سنساره غلی کینم د زړه خبرې وکړم که کراره غلی کینم شور جوړ کړم یا هیڅم کلډاره فلکسینم
ډیر ښایسته امینه جانی قاتلایم د خپل احساساتو تر څو پوري چیز د چا لپاره غلی کښینم. امینه فنا لمر سره په مخکشي شدي پروګرام کې ګډون کوي. امینه جان شاعر ده او د توبا تر سیوري لاندې په نوم شیری ټول ګلری او هم دا اوس لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. او ریدونکو تاسو کولای سي چې مشته زنګ ووهي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون کولای سي او لمر سره خپل نظر هم شریکولای سي. د تلیفون شمیرې دی 00002225 او 09920340. ل شدینه اوریدونکو می ځنګړې هله د چمشت تلیفون وکړې. زموږ لملمنی څخه امینه فنا جانې څخه که تاسو کوم پښتنه لری کولای سي چې مشته زنګ ووهي. امینه جانې تاسو د بلی په افغانستان کې ستاسو په فکر باندې د شدینه شاعرانی چې خپل شعر وایي په میرمن بهر کې داسې شاعرانی هم ځنی وختونه ګډون کوي چې غوی نس کولای خپل نوم یاد کړي حتی او د بیر څخه خپل مستعار نومونه اجدي. دغه شاعرانو په اړه تاسو څه فکر کوي؟ آیا دوی په یو ډول باندې د دغه ټولنې په اتلانو کې ناراضي چې پر تهدیدونو سربیره دوی بیا هم خپل شعر او خپل احساس راپورته کوي او تر خلکو پورې رسوي؟
بالکل واقعا دا ولې په اتلان کې راځي چې یعنی دومره دوی حتی خپل نوم نسي یادولی، خپل اصلي نوم اخیستل دغه حق نه دوی محرومه دي، خو بیا هم دوی دا جرأت کوي چې هغه خپل احساسات خپلې ټولنې سره شریک کړي. واقعا داسې خوند دی، ډېر پېژنم چې هغوی زما نږدې ملګري دي چې ډېر محرومیتونه لري، دومره ډېر دومره ښه شعرونه لیکي چې واقعا کله شعرونه دواړم حیرانه شم. مګم دوی حتی د خپل نامه د اصلي نوم اخیستلو نه ویرېږي، دا یو ډار ورسره وي، خو مګم بیا هم دا جرأت کوي چې دوی خپل احساسات خپلې ټولنې ته ورسوي، هغه خپل رګ اوچت کړي. خو هیله ده چې په دې هیله چې یو وخت داسې ورځ راشي چې هېڅوک دغه ویره ونه لري، دغه ډار له منځه لاړ شي، هېڅوک په ډاډه تله خپل احساس او خپل نظر څرګند کړي. باندې هیله.
بله امینه جانی، مننه چې تاسو لمش سره یاست. تاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه هم را سره پر لیکه ده. اوریدونکو د خبرونې دوهمه میلمنه مروه اتسکزی نومیږي. غلی مروه د هلمند ولایت دا شوونکې او مدني فعاله ده او د ځوانانو خوځښت په نوم د یوې ټولنې غړې هم ده. غلی مروه، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه جوبه وسی لومړی د هر څه نمخ کې ز خپل نیکی هلی او سلامونه احترامات خپل هغو ورونو او خپل ته وړاندې کوم چې دا محل ما ژغوري.
ډیره مننه مروجانې چې تاسو وخت په استی از موږ سره په دې خبرونه کې لومړی میلمنه امینه فنا د لمر سره په دې خبرونه کې خبرو ته دوام ورکوي او تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکو. خو تر هغه مخکې به زه ورسم خپل ځینو اوریدونکو ته که دوی زموږ له تاسو سره کوم خبره شریکول غواړي، کوم پښتنه درڅخه لري له امینه فنا څخه او یا هم له اغلی مروه استګزی څخه اوریدونکو، ز به ورسم یو ځینی تلیفونونه برا واخلم. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده. ډیره مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی. تاسو مخکښ شدي پروګرام او ریز موږ میلمنی امینه فنا او مروه استګزی دي. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لری مهرباني وکي.
زه تاسو ته ښه خبرې کوم، تاول نه رسم سلام تقدیمی کوم، بده ته میهمانه تن همکاران تن همچنان امی وخت من همکار تخنیکی ته کار څنګه میدم ور وخت دی واسه که دې سره مزات می خوید.
ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. په راتلونکي کې به هم تاسو نظرونه اخلو، ازادي رادیو ته زنګ ووهی. موږ خوشاله کیږو چې موږ شدینه اوریدونکو موږ ته زنګ ووهی او موږ سره خپل تفسیر شریکوي. اوس ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم، جوړ پخیر.
وعلیکم السلام، مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لری مهرباني وکړئ.
او جعفر د کندهار، تاسو تلیفون په لیکم، تاسو خواندو ته هم سلام وړاندې کوم. او تاسو ته خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. زما د سلاګانې څخه یو وړاندیز ده، که چیرې د سولې پاکله باندې یو شعر موږ ته وړاندې کړي ډېره مننه به یې. او د سبزي خوست څخه مې بیا بله پوښتنه ده چې د بازاري خوندو تعلیم یافته ښځو پاکله باندې دا څه نظر لري، او کومې ساساري چې په اطرافو کې اطرافي سیمو کې ژوند کوي د هغو دپاره څه پیغام لري. دغه مې وړاندیزونه وو، نور وخت نه ضایع کوم.
مننه جعفري صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دي. ستاسو دواړې پوښتنې مو واخیستې. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته، که څوک پر لیکوي پوښتنه کوم، فکر کوم چې رابطه قطع سوه. بلې امینه جانې، تاسو د زموږ د اورېدونکي جعفري صاحب غوښتنه واورېده. دوی ویل چې که تاسو د ښځو په اړه کوم شعر ویلی وي، نو تاسو آیا غواړئ په دې اړه باندې دوی ته ځواب ووایست؟
فکر کوم د سولې په اړه ویل چې د سولې په اړه یو شعر
د سولې بي خصامه ده. اوکې، مننه وبخښي.
هیله کوم بس سمه ده بیا چې وخت شعر به ورته واورم د وطن په اړه د سولې په اړه انشاءالله.
بله، اوس که ستاسو سره شعر وي د سولې په اړه دوی ته یې اورولای شي.
یو داسې یو شعر ده، البته د وطن د حالاتو په اړه ده، چې یو یا ځینې شعرونه وي چې انسان ناهیله کوي، یو څه هیله بښونکی شعر دا به ورته واورم. هیله ده چې خوښي شي.
مهرباني وکړئ.
وایي د ژوند په توره دښته مې کرلې ده رڼا، د ژوند په توره دښته مې کرلې ده رڼا، په سپینو سپینو اوښکو مې پاللې ده رڼا، د دې فصل حاصل به مې شپه مخې کړي حیران، د دې فصل حاصل به مې شپه مخې کړي حیران، په لور مې د لمرین نظر پرېبلې ده رڼا، د کرکې تیارو سمڅو ته به هم ورسوي، د کرکې تیارو سمڅو ته به هم ورسوي، د مینې په وزرو مې پارلې ده رڼا، چې زما له زندګۍ نه یې توګلې ده رڼا، چې زما له زندګۍ نه یې توګلې ده رڼا، هغه ته مې هم سترګو تسولې ده رڼا، د تلل یار له مخې نه به خود تښتي تیارې، د تلل یار له مخې نه به خود تښتي تیارې، د تلو په وخت کې ما پسیشیندلې ده رڼا، خالق زما ظلمونه او ظلمت نه خوښوي، خالق ځکه ډالۍ کې رالېږلې ده رڼا، زما رنگین فطرت یې دی له کیفه مالا مال، زما رنگین فطرت یې دی له کیفه مالا مال، زما د زړه رګو کې بهېدلې ده رڼا، عجیبه سپېڅلتیا لري عجیبه شان چوپتیا، خو نن مې په غزل کې شرنګېدلې ده رڼا، له هغې ورځې پس یې د لفظونو غوري نور، له هغې ورځې پس یې د لفظونو غوري نور، پنا چې ستا د عشق لپه کې خلې ده رڼا، پنا چې ستا د عشق لپه کې خلې ده رڼا.
ډېر ښایسته، مننه چې زما له زندګۍ نه یې توژلې ده رڼا، هغه ته مې هم سترګو څڅولې ده رڼا. اورېدونکو، تاسو د امینه فنا څخه د دې په خوله باندې شعر واورید. زموږ د مخکښه ښځې پر پروګرام لومړۍ میلمنه ده. اوس هم ورځم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور، مروه اڅکزۍ راسره پر لیکه ده. مروه جانې، تاسو په هلمند ولایت کې ښوونکي او همداراز مدني فعاله یاست، د ځوانانو خوځښت په نامه د یوې ټولنې غړي هم یاست. دغه ټولنه کوم مهم فعالیتونه کوي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ځوان ټولنیز خوځښت ټولنه چې ده دا زموږ د یعنی د ځوانانو موږ په دې ټولنه کې خویندې لرو، همورونه لرو چې موږ په همګډه په همغږۍ سره موږ کار کوو په هلمند ولایت کې، یعنی د ښار په صفولو کې، د ښار په پاکولو کې، موږ د ښاروالۍ په بخښ کې بیل بیل پروګرامونه لرو، موږ د ښاروالۍ سره کومک کوو، یعنی د ښار د خلکو، موږ د ښار د نفوس دې ته هڅوو چې راسې راوپاڅېږو، چې موږ خپل ښار پاک نه کړو څوک کولای شي، موږ خو ځوان یو، هر څه کولای شو، یعنی د ځوان د تشویق لپاره موږ داسې هلې ځلې کوو، او داسې روغتیایي د روغتیایي په بخښ کې په ښار کې په هلمند کې داسې ډېرې ناخوالې شته چې د هغو د کورنیو انسانانو او د اکثرو خلکو فکر نه دي، موږ د خلکو احساسات راپارول او د هغو نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول، همدا زموږ درد او وظیفه ده، او خدای دې نور وستو فکر موږ ته راکړي چې د دې خدمت په لاشه بریا سره وکړو.
بله مروه جانې، آیا خلک له تاسو سره په رضاکاره توګه په دغو فعالیتونو کې ګډون کوي که تاسو له کوم ځایه فنډ اخلي او خپل فعالیتونه پر مخ وړئ؟
ډېره ښایسته پوښتنه ده. نه نه خوري، دا ټولنه چې د موږ چې موږ راټول شوي دا خپل هغه موږ د یو ملګري څخه چې موږ شروع کړه چې موږ یو ورځ سره کښېنستو، موږ غونډه ونیول، په دې موږ د هیچا د خوا څخه نه تشویقېږو، نه د هیچا د کس د خوا څخه زموږ مشري پر غاړه اخیستول شوې ده. دا موږ ځکه د ځوانانو خوځښت انتخاب دی، چې ځوان ټولنیز خوځښت مو ځکه انتخاب دی چې موږ ټول ځوان یو، هڅه کولی شو یو بدلون راوستلی شو په ټولنه کې. بیا موږ مشري بیا مو دا چې موږ خویندې وروڼه که څه هم ځوانان، خو بیا مو هم یو مشر ته ضرورت درلود چې موږ سره مشوره کړې وای، یعنی موږ هغه خپل سرپرست ټاکلی وای. په دې اړه مو بیا د هغلي مشاوره سره، د کمر نیازي سره، د هلمند ولایت والی مشاوره چې ده، بیا موږ د دې سره په دې اړه خبرې وکړلې. بیا موږ دا یو خوځښت، یو ټولنه ځاته جوړ کړله چې موږ هم په دې کې اوس په حال کسانو کار کوو، خوشحاله یو چې خپل د وطن لپاره او خپل د ولس لپاره یو څه کوو.
مننه میرمن اڅګزی. زموږ مخکنی یو اوریدونکی جعفری صاحب له تاسو څخه پوښتنه ثبت کړه. زموږ سره جعفری صاحب وویل چې په شارونو کې چې شزی اوسي، د هغوی او د کلی او لیرې پرتو سیمو د شزو په ژوند کې تاسو کوم توپیرونه ویني، او همدارز څه کېدلای شي چې د هغو شزو چې په شار کې اوسي د هغوی خدمتونه او لیرې پرتو سیمو ته هم ورکول سي؟
جعفری ورم ډېر ښایسته پوښتنه وکړله. وکنم خوري چې د ښار او د کلي د ژوند ډېر توپیر سره لري، ځکه چې د کلي ښځه ده، لومړی به زه د کلي د ښځې یو څو خویونه درته ووایم. کلي ښځه چې ده، هغه د تعلیم څخه بې برخې پاتې سوې ده، تعلیم یې نه دی کړی، یعنی هغه د ژوند په لارو چارو داسې نه پوهېږي لکه د ښار ښځه چې پوهېږي، او د ښار وبخښي، او د شهر د شوزو دغه چې دی د تعلیم په برخه کې تعلیم یې کړی دی، تربیه یې کړی ده، هغه ګرځېدلې دي، هغو یې څه لیدلې دي. د نسبت د ښکلو ښځو ته د شهر ښځې ډېر پرمختللي ښځې دي، یعنی د شهر ښځو هم تعلیم کړی دی، هم خپل ژوند راحت احساسولی شي، هم خپل د ژوند مشکلات حلولی شي، او هم د نارینه وو په ایس کار کولای شي، هغه هم د کور د باندې وظیفې د ښار ښځې اجرا کوي، هم د کور دننه مسؤلیتونه ترسره کوي. د کلي ښځې د مثبت ښار ښځو ته ډېرې پاتې دي.
ډیره مننه چې تاسو زموږ د اوریدونکو پوښتنې ته ځواب وایم مروه جانې. اوس هم امینه جانې ته بیرته ورځم. امینه جانې، تاسو لیدلې دي چې ځینې موارد داسې هم راغلي دي چې نارینه وو د ښځو په نوم باندې شاعري کړې ده. د دوی اصلي یعنی هغه منطق چې دوی وایي، د دوی وایي چې موږ هدف دا دی چې موږ ښځې و شاعري ته وهڅو، آیا تاسو پر دې باور لرئ؟ او آیا دا شکار دی ځکه چې که یو نارینه د ښځې په نوم باندې شاعري کوي، آیا دوی هغه فضا چې باید ښځو ته مساعده وي هغه هم له دوی څخه نه اشغالوي؟
مله زه فکر کوم چې دا یعنی یو نارینه په
پیدا هو بلی کی داسې شیر بل خو غدې څه کوم رقم چې وخت یعنی څه خپل یو بیانې او بیان نه به څنګه وکړتي و ما یعنی د خزې د زړه براس چې ما غوښتل چې به وکړي کنه خو بیا هم باید په دې باندې یو د څه باندې چې دی د خزو په نامه شیر نه وکړي خو نور یا نور لارې سره ورته برابرې کی چې څه خپل او کولای شي د خپل خپل احساس بیان کړي مسی دوی د خزو په هغه شیر ولې کی چې خزو په نامه شي
یعنی شد باید دا ازادی ولری چې دوی خپل شیر ووایي او همدار از ټولنې ته وړاندې کړي ځکه چې دا د دوی د خپل احساس ترجمانی ده.
بالکل بالکل چې خپل دی او څه زر کې او بل څه چې هو یغه نو کله انسان خپل زر خالقي باید چې خپل یو څوک شیر لیکلای شي هغه خپل دا هغه ورته برابر شي انسان مشاعری او هغه چې یا داسې نور هغه ورته هغه چې هغوی خپل خپل احساس بیان کړي خپل دغه جرأت ولري چې خپل د دې خبره په خپله وکړي.
ډیره مننه اوریدونکو تاسو د امینه فنا او همداراز زموږ د دوهمې میلمنی مروه اتسکزی خبرې اوري له دوی سره خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم ورځم زموږ د ځینو اوریدونکو پښتنې براوخلو. اوریدونکو که تاسو زموږ له میلمنو څخه کومې پښتنې لرئ موږ ته زنګ ووهئ. یو اوریدونکی براوخلم، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
زه نن مرمه چې دوه مال طرف ته خلک مليا ته تاسو سلام او د عامل مليا ته خدمت ما پښتنو چې د تعلیم په برخه کې څونه تعلیم کړی دی او په پښتنو مې دا غواړم د په خارج گزاره کړی دی او بل پښتنو مې دا د څو کلن ده.
مننه. بلې تاسو خپل نوم را ته وایست. ستار صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. ستاسو پوښتنې مو واخیستلې. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. خوري
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او که پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
نوم خو مې احمد همدرد او لغمان نه مې اړیکه نیول. میلمنو ته سلام وایم او تاسو له سلامه پنا صاحب نه مې دغه پوښتنه وکړه. زه خپل مې یو شاعر یم کنه ګډ ما شعرونه لیکم او کتاب مې اوس کمپوز شوی دی کنه. بالکل یو نوم تماتل د وغنوم ما ورته ټاکلی دی کنه ورجانې او وغنوم سر دې سره شریکومه چې هغه لري کنه وړتیا لري دا نوم کنه لري او زه خپل هم داسې خاص تعلیم نه لرم کنه. هغه نوم ما ورته ټاکلی دی خورې د چینې اوبه کنه. بس
ډیره مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو پوښتنه مو واخیسته. یو بل اوریدونکي ته به ورسم، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
اوه ستاسو وطن یم ستاسو کور یم بچانو بس نور مې مورانه وي د غلیمانو د پیغور یم بچانو بس نور مې مورانه وي وای د میوندۍ ملالې ورور یم بچانو بس نور مې مورانه وي. بشیر خوري سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ستاسو دواړو میلمنو ته
ډیره مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. زموږ میلمنی امینه فنا او مروه اتسکزی صاحب دی. که تاسو له دوی څخه کومې پوښتنې لرئ مهرباني وکړئ.
اواز ما پوښتنې د امینې خور څخه دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه کومه ټولګۍ چې دی چاپ کړې ده په دغه کې څو شعرونه دي او د نورو داسې مجموعو چاپم په نظر کې لري که نه لري یوه پوښتنه مې دا ده. او بله پوښتنه مې دا ده، دا شعر خو هم د مینې څخه اخیست کېږي، الهام د شعر هم د عشق اخیست کېږي، هم د ډېر غمرازۍ اخیست کېږي. نو دا چې دا شعرونه لیکي یعنی چې ډېره مینه زور پر وکړي شعر لیکي او که ډېر داسې غم زور پر وکړي شعر لیکي. او په درېیم قدم کې پوښتنه دا ده چې په اوسني عصر کې او په پخواني عصر کې د پخواني عصر او د اوسني عصر کم شاعران یې خوښ دي، یعنې د پخواني عصر او د اوسني شاعرانو په مابین کې دا څه توپیر ویني. او یو نظر مې دا دی، ملالۍ بشیر که اجازه راکړي، زه وایم چې هر سړی چې د بل په نامه شعر لیکي یا د بل د شعر اغلا کوي دا خیانت دی.
ډیره مننه چې تاسو لمر سره خپل نظر هم شریک کړي او پښتنې مهم وکړي. اوس په ورسمه مروه اتسګزیته مروه جانې، تاسو زموږ د اوریدونکو ستار صاحب پښتنه واورید، دوی له تاسو څخه پښتنه وکړه چې تاسو څه زده کړی کړی دی، آیا په بهر کې هم اوسېدلی یاست او که یوازې په افغانستان کې اوسېدلی یاست؟ او زما بل پښتنه به تاسو سره د دې ترڅنګ دغه وي چې تاسو یو ښوونکی یاست او مدني فعال هم یاست، په دغه برخه کې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږئ په ورځني ژوند کې؟
خپل ورور د پښتنې په جواب لومړی درته درکوم، دوهم به بیا ستاسو ته پښتنې جواب درته درکوم. زه خپله چې د استاذۍ بخښ شته راغلی یم، یعنی استاذۍ مې شروع کړې ده. زه خپله نو چې څوک فکر هم نه شي، زه فکر څوک فکر هم نه شي کولای چې ما دې د دوه کم عمر څخه استاذۍ اخیستي. زه ډېره کشره وم په هغه عمر کې چې تقریبا زه په لسم سیم کې ولم، په هغه وخت کې چې زما پلار کله وفات شو زه یتیمه شوم. یعنی دا ډېره ناکامي هم د انسان د بریا سبب ګرځي، انسان او بریا ته رسوي. په هغه وخت کې چې زه کله یتیمه شوم زه په لسم سیم کې ولم، نو بیا زموږ کور خاصه پرست نه درلودي، زموږ د کور اقتصاد کمزور و. زه دې ته هر څوم چې زه هم زده کړې وکړم او استاذۍ وکړم، نو بیا مې د سهار دخوا مکتب ته تللم، زده کړې مې کولې. تقریبا چې اوس دولسم څخه خلاصه یم، داسې خاص زده کړې مې نه دي کړې چې نه له انساس یم او نه مې هم داسې دکتورا اخیستې ده، او داسې ډېرې زده کړې مې نه دي کړې، ځکه چې زما عمر هم په همدې سن سم دی، زما د زده کړو سره زما عمر خپله سم دی. تقریبا زه اوس شل کلنه یم، زه د مکتب څخه خلاصه شوې یم، زه د دې وروسته زه امدګي لرم چې زه نور پوهنتون ووایم، نور پر مخ ولاړه شم. خو زه په دې ویاړم چې داسې یو شاګرد نه شي کولی چې په دونه کم عمر کې دي د لسم سیم شاګرد دي و نورو ته تدریس ورکړي. و زه چې خپله دا خپل ژوند مې ام ترخه خاطره ده، ام زما د فارغ خوږه خاطره ده چې زه د لسم سیم شاګرد وم، چې د سهار د خوا مې خپل زده کړې کولې او د ماپښین د خواسه بیا ما ته امتیازات راکړه کېدله، چې یعنې ما هغه پیسې راوړلې، ما خپل په کور کې د یو ورور په څېر مصرفولې، ما خپل د کورنۍ د کسانو سره په اقتصاد کې ونډه اخیستله، ما استاذي کوله. او خوري ستاسو پوښتنه وه د استاذۍ په بخښ کې چې ته د کله د کوره وځې، یا د فکر کوم چې همداسې وله کوم مشکلات ورسره مخ کېږي یا کوم مشکلات ورسره وینې؟
بلې، و مهرباني وکړئ.
مشکلات ډېر دي، خصوصا د ټول افغانستان مشکلات ډېر دي. مشکلات به داسې نه وایي چې خاص یوازې په هلمند کې مشکلات شته، خو د نورو ولایتو په ان بیا هلمند ډېر جنګ ځپلی هېواد، هلمند دومره جنګ ځپلی دی چې باور وکړه چې څوک خپل په کور کې هم ناراحته دی، که یو ورور په ځای کې پروت هم ناراحته دی. دا فکر لکي چې زه د سهار د خپل بسترې څخه زه ژوندی پورته شم، زه دې په امن کې پورته شم. هلمند ډېر جنګ ځپلی دی، هلمند چې هر یو کس یې بغل چې چې د ایلمن د هر خاص د جګر څخه اوس وینو بیان ولاړیږي. ایلمن دوه غمو سفلې دي، دوه چنګ سفلې دي، خو بیا هم خوشې دي ایلمنډیانو ته خدای واسط پان ورکړي دي. خوري که اوس راشي وزي پوڅه دي، هغه شخ په خوشالۍ سره پورته کیږي. اوس زه خپل یو خوري ما کده په ایلمن کې هم ډیر خوندې وجل کیږي، ډیر کتلونه کیږي. زه اوس هم زه یو مدني فعال یم، زه په دې ویاړم چې زه وزم، زه د خپل وظیفې ته زه ډېر چا سره وینم، زه یو پروګرام ته ځم، یو زه یو غونډې ته ځم، یا زه ځم وظیفې ته، یا زه استاذي کوم، یا زه ځم په کورو. زه خپله چې یو وظیفه مې اخیستې ده، زه خپله د نورو کورو ته د یو مبلغ په ایس ځم چې اما پوهاوي دپاره ورځم. د کلی ښځې دي چې هغه دپاره زه پوهاوی ورکوم. نو خو په هلمند کې ډېر تاوتریخوالی شته، خو بیا هم ویاړم چې ایرمنډیان هم دومره خدای اوسله ورته ورکړې ده، دومره سینه ورته ورکړې ده چې په دې حالاتو کې دوی بیا موزیفې ته زړه ښه کړی دي د کور څخه وځي.
بله، اوریدونکو تاسو د مروه اتسګزی خبري اوري چې د هلمند ولایت او شوونکی او مدني فعال ده. همدارز لمش سره امینه فنا په دې خبرونه کې ګډون کوي. امینه جانې، تاسو څخه دوه اوریدونکو پښتنې وکړي. احمد همدرد صاحب وویل چې دوی هم ځینی شاعري کړې ده او د سینې او په نوم باندې دوی خپل کتاب ته نوم غوړه کړی دی. آیا تاسو په نظر دغه شنوم دی چې دوی باید دغه کتاب په دې نوم چاپ کړي؟ او اوریدونکو زموږ څخه تاسو څخه پښتنه وکړه چې تاسو په خپل ټولګه کې څو شعرونه چاپ کړي دي او څه لامل سو چې تاسو شاعري کوئ؟
بالکل، مننه. د دوه ورونو نه مننه کوم، له پښتنې د لومړي ورور څخه پوښتنه کړې و نو ویل چې کتاب مې چا سره برابر دی او دا نوم یو څه د چینی او بنوم خپل دی نو دا چې خپل کتاب دی نو خپل دا نوم سره خپل نوم دی د چینی او خپل دی خدای دې ورته مبارک کړي وخت را دي سي او دوم ورو پښتنه کړو چې په ټول کې نو څنګه شیرونه دي شیرونه مینه دي شیرونه دغه کتاب د سواته صفې کتاب دی نو دوم نه زیاتره برخه راځي دي پکې او یو څه مزونه هم شته پکې او کسي دي او ډیره برخه راځي او شیرونه نو څنګه دي شیرلې دوم پښتنه یو چې وای شیر سلام مل شو نو مایان خو هر انسان دی خو هر انسان بیا شاعر نه وي شاعري یو استعداد دی یا دا ټول انسانان ته په نصیب کړی او زه اوس اول مې چې شاعري پیل کړه هغه وخت مې له شاعري سره ډېره زیاته مینه اوس هم همداسې یعنې دا یې شعر مینه چې کله یو انسان له یو شعر سره یا هنر سره چې د جنون تر حده یو مینه ولري نو خامخا هغه ته رسیږي نو د شاعري پیل مې له شعر سره ډېره مینه وه او اوس هر ډول حالت تشیر لیکم که ډېر دردمنه سم یا ډېر خوشاله سم داسې داسې هغه معلوم نه وي خو هر ډول حالت کې چې انسان متاثر شي بیا شعر لیکي.
ډېره مننه امینې جانې. په پښتو شاعري کې که تاسو زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې ستاسو په فکر باندې کومې هم هغه بڼې دي چې ډېرې پر دغه ژانره باندې هاوي دي، یعنی غزل ډېره لیکل کېږي که نظمونه که آزاد نظم ډېر لیکل کېږي؟
اوس خو دواړه هغه دي، اوس خو غزل هم ډېر څه خو اوس د نور ژانرونه هم پښتو ژبې ته راغلي لکه سپین شعر پخوا به مو خو اوس دا ډېر دي لکه او خین لیکل کېږي نظمونه هغه خو زه داسې نه پوهېږم چې کومه برخه به ډېر خو فکر کوم غزل به ډېرې ځکه غزل ډېر شاعران لیکي او نظمونه په خپله هم ډېر غزل لیکم یو نیم نظم کله ولیکم خو اوس شته ده داسې لنډکي شعرونه هم شته او آزاد نظمونه سپین شعرونه چې ځینې شاعران ډېر ښه لیکي.
ش او امینه جانې، آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې په شونځیو او په پوهنتونو کې چې کوم زده کړې ورکول کیږي په دې اړه معلومات و محصلینو او زده کوونکو ته په بشپړ توګه ښه ورکول کیږي ستاسو په نظر کې څنګه؟
زه خو داسې معلومات نه لرم ځکه چې ما تر اوسه یعنی ادبیات کې پوهنځی مې نه دی لوستی خو
بله مننه امینه جانی. د اوریدونکو پر لور به ورسم ستاسو په اجازه. مروه جانی تاسو هم له موږ سره پر لیکه یست. اوس ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنې په واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. علي بشیر خان سلام. امیر منور سلام. محمد حسن زنګ منور د سفر ته دی.
ځواک صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. مخکښ شدي پروګرام دی زموږ میلمنی امینه فنا او مروه اتسکزی دی که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
ډیر زیات مننه کوم. اکرام باندې کار پر معلومات لري او پر مستری دی څخه مننه کوم. امینه کوڅه ته ستاسو چې د شذله په وخت کې ولې شاعران کم دي مرادي به چې تاسو وګورئ کناډیو ته ورته دی مینه نو ورسره لري کته چې یو مشکله یم نو چې په پلاستا د کچې نارینه شي په ډیر او فکر کوم د نه ډیر کمی دی دا کوم څنګه د سترسیو نظر راوځي چې مړه لې بشي.
ډیر مننه ځواک صاحب تاسو پښتنه مو واخیسته. امینه جانې ځواک صاحب پښتنه وکړه چې د دوی په فکر باندې ښځینه شاعرانی کمی دي خو په پښتو شاعري کې که تاسو وګورئ چې یو لوی او پراخه برخه چې لنډۍ بلل کېږي دغه د ښځو اړوند او ښځو یعنی 100% په دغه برخه کې کار کړی دی که څه هم د دوی نوم نه دی یاد شوی پکې کې چې فلانې لنډۍ کومې ښځې لیکلې ده یا ویلې ده تاسو دوی ته څه ویل غواړئ؟
زه وایم که ورته وایم د ورور ته چې ښځې ټول شاعران دي مبالغه به مې نه کړي ځکه چې هر ښځه دا لنډۍ چې دي که نه دا د زیاتره برخه یعنې ټول شاید ټول څوک مې چې زیاتره د ښځو له خوا لیکل شوي دي. همداسې شعرونه هم اوس ښځې هغه په دې خاطر هغو ته کمې ښکاري چې دوی نه کتاب چاپ شوی ده نه نورې رسنیو کې یا په سوشل میډیا کې. دوی هغه نه لري ګډون کمرنګه دی، ځکه دوی فکر کوي چې ښځې که نه هغه وي چې ډېر شاعران دي، یوازې دوی پېژنم چې داسې تکړه شاعران دي چې هغوی نه کتاب چاپ شوی ده نه په رادیو کې یا په نورو رسنیو کې شعرونه خپرېږي. ټول له ځان سره بیا تا کورنۍ ورنه خبرې نه دي، خو زمونږ خویندو شاعري کمه نه ده یا شاعران یې کمې نه دي، خو ستونزه دا ده چې دوی ته موقع برابره نه یا څوک وخت نه ورکوي یا ورته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې هغوی هغه خپل آثار ټولنې ته وړاندې کړي، ټولنې سره یې شریک کړي. دا ستونزې دي که نه خوند شاعري خوند ته د نارینه غوندې زمینه برابره وای نو تر نارینه به زمونږ د پښتو ژبې ادبیات د ښځینه لخوا ډېر غني شوي وو.
مننه امینه جانی. مروه جانی، تاسې په هلمند ولایت کې فعالیت کوي، په دې وروستیو کې امنیت هم خراب شوی دی. که ستاسو په یاد وي د ازادي راډیو خبریال د نومبر په 12مه نیټه په هلمند ولایت کې د ده په موټر کې د ایښودل سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو الیاس دایی، زموږ همکار نومېدی. همداراز مدني فعالان هم په بیلابیلو پیښو کې په نقشه سوي دي. په دې اړه به ستاسو څخه واورو، خو اوس به ورسم یو اوریدونکي ته لومړی به د دوی پوښتنه واخلم. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري؟
لالای خور، زه ظاهر شنوارم د کابل څخه ماړی کې نیولې دا دواړو مېلمنو ته غونډو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
شنواری صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو زموږ د مېلمنو څخه کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
مننه. پوښتنه خو لرم د دغه شاعر خور نه، دا پوښتنه لرم چې دا شعر ته په کوم وخت کې ښه شعر لیکلای شي، او بیا څومره وخت کېږي شعرونه دې شروع کړي؟ مڅخه د څو کلونو وي تشتا شعرونه لیکل زدا کړی دی، تر کومه ځایه کړی دی، او دغه کومه څکځای خور چې د هلمند څخه مېلمنه دی نه، دا پوښتنه کوم د ستاسې بنسټ لیاز ټولنه تاسې خلکو ته تا د امنیتي ځواکونو په ملاتړ باندې داسې کوم پلانونه لرئ چې خلکو ته داسې پوهاوی ورکړي چې خپل دولت سره همکاري وکړي؟
ډیره مننه شنوارې صاحب چې تاسې زنګ راووهه. ستاسې دواړې پوښتنې مو واخیستې، اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري؟
زه خالد خبرې کوم لوګر نه. زه تاسو ملمنو ته او تاسو ته سلام وایم، ټول افغانانو ته سلام وایم. دا ملمنو نه دی، ما دا پوښتنه ده، ما بل ورځ لیو نفر نه واوري دي چې دی قندهار خواته نږدې ده بس وروره، د مقور کې بس وروره یوه ښه ده، واده کړی ده بس وروره، 200 میږې 300000 کلدارې ولوار ده. دا اوس په انسانیت کې راځي، په کوپر کې راځي، دومره غټ ولوار دغه خوا ته، دغه ولوار ته د بدو رواجو ته تاسو څومره خدمت کړی، دغه د ما پوښتنه وه.
ډېره مننه خالد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، د پوښتنې مو واخیستې. مروجانې، تاسو د ظهیر شینواری صاحب پوښتنه واورېدل، که تاسو غواړئ دوی ته ځواب ووایست، او همداراز خالد صاحب له لوګر ولایت څخه د لوړ ولوار په اړه باندې پوښتنه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. او دا ور 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 چې یا کی دا ډیره شایسته پښتنه و، او ډیره پر دې پښتنه وکړه د ور 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 په باره کې چې وکړه. البته خو دا ور 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 زموږ افغانستان، زموږ اسلامي ټولنه د سیدار په دار کړله، یعنی زموږ ټولنه د ور 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 خراب کړله. دا د هر خور حق دی چې خپل د مهر په اخیستلو کې د مهر په اخیستلو کې هغه خپل د کورنۍ دپاره لږ څه لارښوونه وکړي، که یو پلار اوسي، که یو ورور اوسي، چې ولې وروره چې د خور په ولور باندې ورور نه مړېږي، د یو لور په ولور باندې پلار نه مړېږي، او دغه د هنجلۍ سل په سله کولی شي چې دغه خپل د خاوند ملاتړ د هنجلۍ وکړي. په خورې موږ د اسلام د لحاظه ولور وڅېړو، د اسلام د لحاظه هم ولور ناروا دی، او زموږ پر ټولنه یې هم ډېرې منفي اغېزې چې ولیدي. موږ ځوانان ارباسي خپل د کورو څخه بې ځایه کېږي، خپل د هېواد څخه ځي نورو هېوادو ته ځي، نشه یې کېږي، یعنې د هغو پر مغزو باندې منفي فکرونه ولېږي، هغه د زده کړو څخه بې برخې کېږي. زموږ مر ځوان از مر خوندي او ورونه د پدغه بخښ کې ډیر زوريږي وکنم دا خو چې مر خپل هم دا کار دي چې مر خپل یو مدني په حاله یم مر د ټولنې یو دا یو دا د وظیفه ده مر دې ته دغه ټیکټ هم په ډیر جدي توګه توجه کړی ده مر پاملرنه ورته کړی ده یعنی موږ تیره ورځ هم موږ تیره ورځ په ولایت کې یو پروګرام درلود چې موږ خاص په دغه حاله د اکثر مخور خلک راغوښتي و چې والي صاحب او د شورای زنان رئیس ول او چې هر رسولي همداسې ډېرې مخورې ښځې موږ هلته راغوښتي ولې بیا مو په دې اړه خبرې وکړلې چې ګورې ځوانان په ولورو کې دونه زوریږي ایا د شه ځوانانو پیدا کیږي چې کوز دې کړی هغه د خسرګنی د خاصه خې ورور ډیر جنې خوشتي ډیر شلک اکثر کیږي شلک اکثر کیږي ایا په دا ځوان باندې درې لکه نه جوړیږي خسرې ورته وایي چې زه تاسو واده په لاس نور کوم ته به دا ورور مات اټمنه مده کوي نو په دغه کې دا خسرې چې هم د دوستي خراب شي هم د الکو انجلی ژوند د میان زولار شي الک دې بل یو ایران ته اوړي په ایران څخه نشي راځي دا ټول د دې پر ژوند باندې من کیت اریز دي چولیږي او خو بیا زمشته دا جماعت د ټولو نظرونه واورېدل چې څه مخور شو خبري وکړلې شورای زنان رئیس په دې اړه خبري وکړلې وای که یو خور ولاړ شي خپل ځخ پورته کې درې ځای ورسی اوله خو عاده نه کوي کبي یو کوز عاده نه کوي هغه د انجلی خپل خواشه دا هغه د الک خپل خواشه کې چیرې دوستي وسو په دې مابین کې یعنی د الک هم خواشه او د انجلی هم خواشه او دا دوستي وسول نو بیا دا څوک حق نه لري چې اورور ولور ډیر واخی یا خور بیا پلار ولور واخی دا د انجلی خپل حق دی تقریبا هغه د اسلام د لحاظ ټاکلې مہر دی چې هغه ورته ورکړي کیږي هغه د انجلی حق دی نه د پلار حق دی نه د ورور حق دی نه د کورنۍ حق دی دا انجلی مال دی چې د خرڅې د اخر انسان د خدای یو بنده د پیدا کړي د په ټولنه کې او بیا انجلی کولای شي په دې کې خپل خاوند سره ډېر کومک وکړي لاسنیوی وکړي او په دغه کې خوري که څه هم خپله یو انجلی یم خو زه بیا هم د انجونو دغه څخه وایم چې دا معلوماتیا زه سل په سلو په انجونو باندې اچولی شم ځکه چې کې کورنۍ په دې شلکه خرڅي کې په څلوېښت شلکه خلاص خرڅي کې په پنځوس شلکه خرڅي انجلی چه په پاتېږي انجلی چه په پاتېږي نو ما د ډېرو انجونو سره چې خبرې کړي دي د ډېرو انجونو سره تقریبا چې دوه سوه کورو ته ځو موږ عامه پوهاوی ورکوو هغه هم بیا دا خبرې کوي چې خوري که زه ووایم خو زما ورور زما فقه ول نه کوي که زه ووایم زما مور ته زما فقه ول نه کوي که زه ووایم زما پلار فقه ول نه کوي خیر دی خدای دې دا مشرانو ته انصاف ورته وکړي چې د کشرانو خپل د خوندو خپل د لورګانو خبره واوري دا ډېره غلطه ده ولور اخیستل
بله زه فکر کوم چې د مروه اتسګزی سره زموږ اړیکه قطع سو موږ هڅه کوو چې دوی بیا هم راوخلو امینه جانې تاسو لمر سره اوس هم پر لیکه یاست تاسو بله زموږ د اوریدونکو پښتني واوریدلې دوی ویل چې ظهیر شینوار صاحب له تاسو څخه پښتنه وکړه چې څومره موده کیږي چې تاسو شاعري کوي
زمره خو بعد بل ورور چې پښتنه کړې د ولور په سبخت دی او بیت ورته او ایم چې زه انسان یم پر ما څنګه قیمت کړې زه انسان یم پر ما څنګه قیمت کړې چې مې پلوري وای نور دې کلاره نه یم
وا څومره شایسته دی
بل ورور پښتنه کړې چې څومره وخت کې شیرونه لیکنه تقریبا واته کال کې چې شیرونه لیکنه
ش بلې امینه جانې کومه بل خبره که تاسو اضافه کوئ مهرباني وکړئ
ما د اوریدونکو په خنه هم دومره ویل څه
زما بل پښتنه به هم له تاسو څخه وی اوس فکر کوم چې مروجان بیرته لمر سره پر لیکس و مروجانی که تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړئ او وکړای چې خبره تر پای ورسوي مهرباني وکړئ
نعم دا خبره وخوري مخکې به ټلیفون اړیکې پریس ولې نه پوهېږم شبکې ستونزه وه که تخنیکي ستونزه وه، خو خیر د هر څه نه به تېر سو. په دې کې که وړونه او خویندې اوله دغه وړونه او پلرونه خپل اولاد یې ساس کړي چې زه خپل اولاد ولې په پیسو خرڅ کړمه، دا نه تاریاک دي نه کاچاک دي نه اوسپنه دی نه موټر دی نه کور دی. دا هم انسان ده د زړه لري که لږ څه د خپل د لور او خور په ژوند په اړه فکر وکړي، نو نه به پر زوم ښه ورک سي، نه به پر خیښانو ښه ورک سي، نه به د هلکو د نجلۍ په مابین کې دونه مشکلات پېښ سي، نه به د دوی ژوند تریخ سي. یعنې زه نه وي پساده باوري یم چې د دوی ژوند به په ښه ډول سره تیر سي، که د نجلۍ د خواښ به ډېر ونه ترته سي د هلک، یعنې ډېر ولورونه وانهسته سي، ډېرې غوښتنې ځینې ونه سي. هیله مې ده چې ورور مې خپل د پوښتنې جواب درلاسه کړي.
بله مننه. او د امنیتي وضعیت په اړه که تاسو راته ووایاست چې د یوې مدني فعالې په توګه تاسو په هلمند ولایت کې له څومره اندېښنو سره مخامخ یاست، ځکه په دې وروستیو کې لکه ما چې مخکې یادونه وکړه د ازادي راډیو د همکار په ګډون پر ځینو نورو خلکو د هېواد په بېلابېلو برخو کې حملې وسوې چې په هغوی کې خبریالان او مدني فعالان هم شامل وو.
ډېره ښایسته پوښتنه، ډېره پر ځای پوښتنه خور کې ځاني محمد لیاز دایي وګوره چې د هلمند لپاره یې څو د خدمتونه کړي وه، هغه څومره لاسته راوړنې درلودې. خو بیا هم یو ظالم یو داسې د خدای ناصر څه د هغه پر ژوند باندې لاس اوچت کړ چې هغه یې د دې نړۍ څخه واخېسته، نه یې اولاد ته وکته، نه یې کورنۍ ته، نه یې د دغه ښېګڼو ته، نه هغه چې د ده د وطن سره مینه درلودله، حتی هغه بشر دوستي یې لا هم ونه کړه. یو انسان خو و، که مدني فعال وو، که خبریال وو، که ژورنالیز وو، چې هر څه وو یو انسان، خو و خدای خو هغه بشر دوستي هم ونه کړه، د هغه ژوند د هغه نه واخیستل. واقعا چې د هغه مرګ ډېر ډېر دردونکی وو، ډېر دردونکی وو. باور وکړه خورې چې زه به هر کور ته تللم، تقریبا د 200 کورو څخه موږ اما پوهاوی ورکوو، موږ لیدنه ورسره کوو د کورو شته ښځو سره، یعنې دا ښه دی چې موږ د هغو سره وینو، د نږدې څخه خبرې ورسره کوو. د هرې ښځې بېل نظر دی، یعنې په دا 200 کورو کې ما داسې ښځه ونه لیدل، ما داسې خور ونه لیده چې هغه د محمد لیاز دایي پر مرګ باندې ونه ژاړي، یعنې هغه د محمد لیاز دایي په مرګ غمجنه نه سي، هغه د زما څخه د اولادو پوښتنه ونه کړي چې تا یې اولادونه لیدلي دي، تا یې کورنۍ لیدلې ده. یعنې د هغو پر هغو به څه حالت وو چې پر دوی داسې حالت وو چې یعنې دوی ژړل، دوی داسې غم احساسوي لکه د دوی د کورنۍ قس چې وو، نو بیا به په کورنۍ باندې څه حال وو. ولا په هلمند کې خورې بیا امنیتي ډېره کمه ده. په هلمند کې همونیت هېڅ په هېڅ دی، که دولتي چارواکي هم زموږ غږ اوري یا څه نه څه بده پور لګېږي، خو موږ نه طالب ته زړه ښه کولی سو، نه حکومت ته زړه ښه کولی سو. نن هغه زمانه په هلمند کې راغلې ده چې موږ هم د نظام وېرېږو، هم د طالبه وېرېږو، نه طالب ته زړه ښه کولی سو، نه نظام ته زړه ښه کولی سو. خلک ورخل کېږي، خلک ترټل کېږي. یعنې خور ما یو خبریال ولیدې په د فیسبوک پر دغه باندې چې نیمت الله همدرد شاید پورته کړی وو، یو خبریال وو، ډېر وهل شوی وو، هغه یو قومندان وهلی وو. ته خو د پوستي قومندان یې، ستا خو یو د هلمند هغه د نظام بخښ په لاس کې دی، نو داسې کار ولې وسي؟ اوس ګوره خورې کې جانې، دا مدني فعالان چې دي او ژورنالیستان خبریالان، دا نه یوازې موږ د طالبانو د خوا څخه وبېرېږو چې موږ کتل کېږو یا د تروریزم د خوا څخه وبېرېږو، باور وکړه چې هم د نظامه بېرېږو، هم د طالبانو څخه بېرېږو. نو په هلمند کې ډېرې ناخوالې دي، هلمند ډېر ګډوډه سوی دي. باور وکړه خورې که نارینه لا زړه ښه کولی سي چې یادې دندې ته ولاړ سي، یادې وظیفه ته ولاړ سي، دا د هلمندیانو غټې ارادې دي، دا د هلمندیانو غټ جرأتونه دي چې وروڼه خویندې په همګډه اوس هم وظیفو ته ځي او یا وظیفه کوي یا ژوند کوي. کنې د هلمند حالت خو په ډېر خراب دي. او د یو ورور پوښتنه وکړه چې دا سوس زموږ ټولنه وه چې د ځوان ټولنیز خوځښت په نامه چې دې د نظام بخښته کار کړی دی کې نه دی کړی، ولې مونږ نه دی کړی؟ موږ خو ما وویل چې موږ هم ځوانانې خویندې لرو، هم موږ ځوانان وړونه لرو چې موږ یو ځای کار سره کوو. مش د ملي وردو دغه ته سبته هم ځوانان جذبو کوز مش د ملي وردو په سبت کې ځوانان وغواړي مش ځوانان ورته وکوالې سو مش معرفت هم استادان ورکو کو مش معرفت د رسېک معرفت رئیس وای چې ز پراکې مکتب مش خو زده مکتب و د عادت څخه ځان خبرو چې په مکتب کې استادان ته کمیږي مش خپل د ټولنې څخه مش خپل د خوځښت څخه مش یو تکړه تکړه استادان څلور یو مکتب ته استو الته مو څونه ورکی چې نه امتیازات لري نه د پیسو د پاره دي او نه داسې کوم شخصي مخې لري او نه شخصي هدف لري هغه یوازې د ټولنې د پاره هغه د خلکو د پاره هغه د خلکو د خدمت لپاره ورځي هم داسې درسونه ورکی چې نه پیسې لري نه کوم لاسته راوړنه پښکې لري زموږ ټولنه هم دا خو لري او که د شاروالۍ په برخه کې موږ کار کوو که د رسېک معرفت استادانې کمیسي د رسېک معرفت موږ خپل استادانې ورکولی شو او داسې ځوانان هم دي چې موږ د ملي اردو سبته ورکوو تر څو زموږ په هېواد کې په هلمند کې یو څه امن راشي خپل وروڼه کې چې زموږ وروڼه او خویندې موږ ته شي کوي چې په هلمند کې زموږ ته ښایي ارګان زموږ ته غوښتنه وکړي چې هغه پر حقه ولاړ وي یعنی هغه رښتینی وي موږ یې اتمن ملاتړ کوو موږ د هغه هملاسي یو د هغه کاسکاژه یو بس
ډیره مننه مرواجانې ستاسو د وخت څخه زموږ د خبرونې وخت هم پای ته رسیدونکی دی له امینه فنا څخه او مروه اتګزی څخه ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او ریدونکو د خبرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو پر خدای مو سپارم